دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړم سلامونه مې ومنې اوریدونکو په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته د سیمېونړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. دا مهم خبرونه سره ټکي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د پښتنو په سیمو کې جنگ او ناامنی د پښتنو پر قدرتی وسایلو د قبضه بهانه دي. د پاکستان په سین صوبه کې دو بیلو بیلو پیښو کې لږ تر لږه څوار لستنه وژل شوی دي، او د بشری حقوقو دوو ډلو خبر ورکړی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اگست پر 19 اته کسان په دار ځړول شوی دي. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په قبایلی ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او ناامنۍ د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر 13 په لکې مروت کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. غونډې ته د ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو هم د رواني ناامنۍ په اړه ویناوې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې په سیمه کې امن پر ځای کړي. حکومت د جمعیت علماء اسلام د مشرانو د تازه بیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت او پوځ دواړو په وار وار دعوې کړې چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. په سند کې زهرجن شدو څړلو او ترافیکي پېښه کې څوارلس کسان مړه شوي دي. د سند خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست پر 19 مشال راډیو ته وویل چې تیر ورځ په یاده سیمه کې د زهرجنو شیدو څښلو له امله د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا وخت د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور د خیرپور په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د سند کورنۍ چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار د پولیسو له چارواکو څخه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. بل پلو د موټروی پولیس وایي چې تیره شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروی یوې ټرافیکي پیښې لږ تر لږ اته تنه وژلي او اووی نور ټپي کړي دي. د دوی په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د ډرنګ ملک والي نومې سیمې ته نږدې یو مسافر وړونکی بس له ټرالر سره ټکر شوی دی. پولیس وایي چې په وژل شویو کې دوه ماشومان او دوی مېرمنې هم شاملې دي. د دوی په وینا په پیښه کې د وژل شوو زیاترو کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا لمان سهري سره دی. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وایي حکومت دوی نور خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا تر 15 کالو یا زیات وخت وسو چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د کډوال د کمیټې مشرانو د سرګندوري د اګست پر 13 د جمرود په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د یادی کمیټې مشر ملک نصیر کوکیخیل مشال رډی ته ویل دوی ته د ټولې سیمې پرانستل سي او خپل کلو ته د تګ د اجازې ترڅنګ د دوی د بیا بحالۍ لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړل سي.
واحد کام کو کی خیل دے چې 15 کال اوښول نه دو بحالی شو یا او چاچا بحالی شو یا او تاسو له پتا او چې ګوره په خیمو کې غریبان پراتی وي په برانونو کې چې برانونه وشي یا ټوله خیمه چې کم دی وبونه ډکی نو ډېر مشکلات دي.
په تیرا کې د میشتو امنیتی ځواکونو ځین افسرانو په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم ځینې داسې ځایونه شته چې د امنیت ستونزه پکې موجوده ده. د دوی په وینا تر څو چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي نه وي، تر هغه وخته د کډوالو د ورستنېدو اجازه نسی ورکولی. بل پلو د خیبر د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي مشال راډیو ته ویلي چې د دې سیمې د خلکو یوه جرګه به د صوبې اعلی وزیر ته ورولي چې خپلې غوښتنې ورسره شریکې کړي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړی دی چې د نجونو شوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حمید کرزی د اګست پر 13 د افغانستان د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې دي. نوموړي په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او پر خپلو پښو د ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په رڼا سنبال نجونې د خپلو ورونو ترڅنګ ودریږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونه تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او هغوی زده کړو ته پرېږدي. خو د طالبانو د حکومت د درو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک نه دی روښانه. او د بشری حقوقو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اگست پر 19 اته کسان په دار ځړول شوی دی. په ایران کې د بلوچ لژکۍ له بشری حقوقو پر سرغړونو نظر لرونکي سازمان حالوش ویلي چې د مرکزی ښار یزد په زندان کې درې بلوچان او دو افغان وګړي په دار ځړول شوی دی. د دوی په وینا پر دې کسانو د وژنو او ناقانونه نشي مواد درلودلو تور و. بل پلو د ناروی په اوسلو کې د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي چې د شیراز په ښار کې درې تنه په ورته تور کې په دار ځړول شوی دي. د بشری حقوقو دی سازمان ویلي چې ایران سږ کال تر اوسه لږ تر لږه 300 او شپږ اویا کسانو ته پانسي ورکړې ده. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریکا د خبرونی تر پای را سره واستو. د موضوعات بو اوري د باجوړ خلک وایي په سیمه کې نا امنۍ زیاتې شوې دي او ریاستي ادارې د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
او د ریاست فرض دي چې هغه زمونږه د سر ته حفظ راکړي چې خدنن ورځې پوري ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تو ناکام شوی.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې د نسناستي یا هیجې ناروغي خبره شوې ده. د چمن د روختون مشر وایي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان وای دوی په دې خبر دي چې د پښتنو حقونه څه دي او پر هغوی چا قبضه کړې ده.
پښتون کا کیا حق ہے ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا.
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري رزو د ریپورتونو پر لور. باجوړ ضلع کې د بدامنۍ او ادبي وژنو لړۍ روانه ده. هلته خلک وایي چې په دې پیښو کې زیاتی راغلی دی. تیر ورځ هم هلته دوی بیلې هدفي وژنې شوې دي. د یادې سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومتي ادارې یا خو د وسلوالو پر فعالیت سترګې پټوي او یا هم د دوی په وینا هلته د امن پر ځای کول او د خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. خو امنیتي چارواکي او حکومتي چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په باجوړ کې د اتوار پورز دوه پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست په 13 سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیر زمين هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلومه وسلوالو په ډزې کړې وې. دویمه پیښه هم پرون مازیګر هغه مهال شوې چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړي حبیب الله جان د ښار په ډاک کلر نومې سیمه کې نامعلومه تنه په ډزو ویشت. هغه زخمي شو او پیښور روغتون ته په لار و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلومه دي. دا چې باجوړ کې په تیر وختونو کې همدغه شان پیښې شوي. ولس پاڅېدلې پاڅونونه یې کړي پر لتونه یې وهلي او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامیې لخوا ژمنې هم شوي چې د بدامنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کړي. خو د عوامي نشتل ګون یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوی.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر ته حفظ راکړي، مونږ ته جان ته حفظ راکړي، مونږ ته روزګار راکړي، مونږ ته تعلیم راکړي. خدنن ورځې پوري ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تور ناکام شوی او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سکیورټي سیوا کړی شي او پولیس او ولس چې د په شریکه باندې دی وبر سره تاون وکړو د دې خاورې د خپل د پاره او د دې خاورې د تحفظ د پاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیسو غړي بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم په نخښه شوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت رحمه اسلام فیډرال غړي په بمی چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دغلته د پولیسو ضد کارکونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي، چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الرشا مشال رډ تول، تر هغه چې دوی بغیر د سیاست د قبیلو د غریب او مالدار راوتلی نه وي او د خپل خلکو پولیسو او د ټولو د پاره امن نه وي غوښتل، امکانات نه برابرېږي چې ګریدا شان پیخي ودرېږي.
چې لکه روزانه د ورځې دوا او درې کیږي چې چا ځموارې د سکیورټي ورکول دا غو خلاف مونږه احتجاج وکړو، خو وسو شالو بدوم رضيات شولا د ورځ دوا او درې دغه کیږي دا ټارګټ کړي، نو موږ په کم یو باندې راوځو، موږ په کم باندې احتجاج کوو، په دې ریاست منچغه وکړو چې تاسو زمونږ سکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولای، نور دا پاتونونه هم ډیر شو، دا احتجاجونه هم ډیر شو، ریاست هغه شانتي خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کیږي.
دا باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت، کاروبار او نور موضوعات ریپورټونه جوړ کړي. مشاد ریډیو ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلی هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپل سرمایه د باجوړ بهر انتقالول شروع کړي. دوی د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډیر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تر خوري، بلکې هر یو تن د دې ویرې تر ښکار دی چې را زه د کور نه وزم نو ماخام به زه روغ راځم که به نه راځم، ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې موږ دغه پرونۍ کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې وجلی شوي، نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دیو ځان ته داسې ویني چې ما به څوک وژني، خو چې داسې خلک مړه کیږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تر سیوا کیږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. د روان کال په 3 جولای چې باجوړ کې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په بمی چاودنه کې ووژل شو، نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلي دا سی پیښه د دوی حوصله نشي ماتولی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د بلوچستان په سرحدي پښتون مېشت سیمه چمن کې ډاکټران وایي چې ګڼ شمېر خلک په نسناستي یا هیزي ناروغي اخته شوي دي. د دوی په وینا د کسانو شمېره اوس په سلګونه ده. دوی وایي چې هلته په روغتونونو کې د دې ناروغان لپاره ځای کم شوی دی. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین له دوی سره غږیدل دي، راځي چې ریپورت یې واورو.
د افغانستان پل ته چرما د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ایزي ناروغي خبره سوې ده چې لامل یې په سلګونو کسان تر اغیز لاندې راغلی دي او په نتیجه کې په هسپتالو کې د ناروغانو ځای کم شوی دی. د اګست په 19 نیټه د چمن د ضلعي روغتون مشر ډاکټر عصمت الله د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په یوه یا دوه ورځو کې د ایزي دا وبا ناڅاپه پیل شو. خبره چې د چمن په ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو کې د بیړنۍ وضع اعلان شوی دی او د ضلع چارواکو لخوا و ټولو روغتونونو ته 24 ساعته د چمتو پاتې کېدو امر هم شوی دی. بل پلو ته د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د ضلع ټول ډاکټران او نور غړي سم د لاسه پر ډیوټي د حاضرېدو امر کړی دی. دلته په کوټ کې د چمن د ایزې د اطلاع پر خپرېدو د بلوچستان حکومت هم په حرکت کې راغلی دی او ضلع چمن ته په عاجله توګه ډاکټران دوایانې او نور ضروري شیان رسولي دي. د اګست په 19 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امین الله مندوخیل وویل چې نه هیواد په لویه کچه و چمن ته د ایزې د مخنیوي په خاطر ډاکټران دوایانې لیږدولی دي، بلکې په عاجله توګه یې 1.5 لک روپۍ هم د نورو دوایانو د رانیولو په خاطر ځانګړي کړي دي. ډاکټر امین مندوخیل تیر ورځ د چمن دوره کړې او هلته د زیاده ناروغانو سره لیدل کتل هم کړی دي. د نوموړي په خبره چې تر اوسه په چمن او شاوخوا برخو کې نږدې د 1400 څخه زیات ناروغان رپورټ شوي دي او د کلرا په اړه نشانې و لیبارټري ته لیږدولي دي. دغه رپورټ د راتلو سره به بیا حکومت او د روغتیا اداره پر مخ نوي ګامونه پورته کړي او که ضرورت و نو په چمن کې به د بیړنۍ وضع اعلان وکړي. خو د نوموړي په خبره ښه خبره دا ده چې تر اوسه د ایزې څخه څه مرګ نه دی سوی. دلته پوښتنه دا ده چې د بارانو په اوسني موسم کې څه ډول خلک کولی شي چې د ایزې د ناروغۍ څخه ځان خوندي کړي. په دې اړه به غوږ شو یو ځل بیا د چمن ضلع د مرکزي هسپتال و مشر ډاکټر عصمت الله ته.
اولنۍ احتیاط دا دی چې اوبه به پخې شي، وامه شان لکه سبزي دا سلات او میوه دا وامه شان به پیلاله نه خوري. سیده پیلاله به د دې شاته فریز کی، مطلب سلات خوړل یا میوه کی اندوانا خټکی نور شان خوړنګ داسې پیلاله یار فریز کی. اوبه به پخې شي، لاسونه به په صابنه مینځي د باتروم د استعمالېدو بعد، او کور به صفا ساتي، لوښ به صفا ساتي، او د ګرمۍ څخه ځان کې ګوري. په دې کې نو اوس دا نه معلوم چې ته ګرمۍ هایځای ګرمۍ وبای که د خوراک نه جوړي، خو احتیاط ته ګور شان سکے.
د ونې ورده چې کله په چمن کې د ایزې د وبا د خپرېدو اطلاع راغله، نو د هغه سمدستي وروسته د بلوچستان کورټ چیف جسټس محمد اشم خان کاکړ په صبح کې د روغتیا و چارواکو ته امر وکړي چې د دې وبا د مخنیوي په خاطر دی په عجله توګه ډاکټران او د بیانې و چمن ته ولېږدوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
د جمعیت علما اسلام مشال مولانا فضل الرحمن ویلی چې د پښتنو د خاوري او پادی کې د وسایلو حق واضی پر دې خاوره د اوسیدونکو دی او دا چې څوک هم په وسایلو قبضه نسی کولای. نمړي د خبرې پرون په لکه مروت کې د امن عمومي مسله اسمبلی په نوم یوې غونډه ته په وینا کې کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړی چې نامنی په قبایلی او سیمو او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې له قدرتي وسایلو څخه د ولس د محروم مکولو اپا بہانہ کیجی. عمر وزیر پدیڑ نور حال رکھے.
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان ویلی چې د دې خاورې او پر دې وسایلو حق یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو دی. نو موړی د خبرې پروند اگست 13 لکی مروت کې امن عوامي اسمبلی په نوم جلسه تا وینا کې وکړه.
مې جانتا ہوں اس زمین پر پښتون کا کیا حق ہے.
زه په هغم کې پر دې خاورې د پښتنو څه حق دی. زمونږ په دې سیمو مظلوم او محکوم سیمو باندې قبضه د چا ده او د دوی په حقونو قبضه چا کړي؟ د دې په وسایلو قبضه چا کړي؟ مونږ په خپلو وسایلو قبضه چا ته هم نه ورکو. دا حق زمونږ د نسلونو دی، زمونږ د راتلونکو ماشومانو دی. څوک هم زمونږ د ماشومانو په حقونو قبضه نشي کولی. که یو خوا لکی مروت کې د امن په نوم جلسه وشوه، خو بل خوا په همیاده ورځ لکی مروتو کې وسله والو په پولیسو برید کړی، چې د پولیسو په وینا یو سرتیری یې وژلی، د ایس ایچ او په شمول دوه نور پولیس والا یې ژوبل کړی دي. پولیس وایي چې د پیښې پس پولیس نفری د پیښې ځای ته ورسېده، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول. لکی مروت کې د جمعیت علما اسلام د دې غونډې نه وړاندې هم ځایي ولس، سیاسي ګوندونو، سماجي تحریکونو او مشرانو نه یوازې لکی مروت بلکې بنو، وزیرستان او خیبر پښتونخوا په ګڼو نورو سیمو کې د نامنۍ ضد لاریونونه، جلسې او پرلتونه کړي او روان دي. حکومت د جمعیت علما اسلام جلسې په اړه تازه خوصه نه دی ویلي. البته د دې وړاندې حکومت او فوج په واروارې دعوی کړي چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاس په کورم کې پرون د خومڅو د سنیانو او بدامي د شیګانو ترمنز جګړه شوی چې پکې د پولیسو د وینا ترمخې یو تن وژل شوی او دو نور جوبل شوی دي. دا جګړه په سیمه کې د نویو مورچو جوړولو پر سر شوی ده چې پکې دواړو خواو پر یو بل د غټو او وړو وسلو استعمال کړی دي. ځای مشرانو او پولیس وایي چې بیګا تر مذاکراتو وروسته یې دواړه خواوې پر ډزبندۍ سلا کړی دي. په دې نور تفصیل د تاریخ ورغزی پر رپورت کې
په کورما ضلع کې د خومڅو سنیانو له بوغکی او بدامي شیګانو سره جګړه شوې او ځای مشران او چارواکي وایي دا جګړه تر دوو غنټو پس ودرولې چې پکې یو تن مړ او دوه نور ژوبل شوي. د شیګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش په ویډیو پیغام کې ویلي
بل قوم بل علاقہ چوک مذہبی رنگ ماں ورکوئی الحمد للہ دی قوم دی مشرانو دی فورسز ڈس ایڈمنسٹریشن پولیس دی اٹھولو تعاون سرا مجھے کی کامیاب شو
پسیما کے پر اتلا سمگ د دوڑ ڈلو ترمن دا جگڑا د مورچے جڑاولو په خبره شوی دا د دغه خبره تصدیق ځای مشرانو ته څنګه ضلع پولیسو هم مشال لوډو ته کړي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لوډو ته ویلي په سیمه کې لا مورچې جوړولو د منکیدلو لپاره روان پر یو فریق دغه بل ډزې تر کول وروسته هغلته جګړه پیل شوه. د چارواکي په خبره په سیمه کې دا وخت جنگ ودرېدلې. د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال لوډو ته ویلي په سیمه کې دوه فریقینو ترمن د امن تیګه اخودل شوه.
نو مو حکومت نه دا مطلب وکاو، جرګې نه دا مطلب وکاو، هغه د روشي دا او د وکسي سکون ځکه چې څو خلاف ورزي کړې دي هغه نه د پکور راځي 12 کروڑ روپې وخصتای شي. مو پر زور مطلب وکاو چې کچې تا مده څه دینه دی پرې یو ګرام تا ګرام نه ونیلې شو هغه حکومت کو سرور پرټی دي هغه نه جرمانه ونه خسته شولا. نو بیا خود دی امن تیګه څه مقصد نشته دی.
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن د ځمکې په سر جنگونه شروع شي ول چې هغه تر شپږو ورځو پس لازلې بهر راغلو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولې بو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دوه خواو تر 290 کسانو ته مرګ ژوبل وړدلې و. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت کول مشال لډیو ته پر 13 اگست ویلي کله چې پر ډزبندی رضمن شول او مورچې راته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیالونه ساتلو. ګل زیاتوي که یو فریق مورچې جوړولې نو بل ته نه پکا چې وسخه د منع کېدلو لپاره وټلو، بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وي او کچر تور باندې کاروایی نه وشوې نو جواز بیا د پښتنې وو. د جرګې مشر دا هم وایي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کیږي نو هغل ته به هیڅکله امن قائم پاتې نشي.
نو دا هو په کار دي چې د چا مرچا جوړولې دی بل فریق حکومت ته یلی و کا حکومت تر باندې ایکشن نه خسته نو بیا یو خبره
په کورما کې جوش مرزایونه داسې دی چې هغلتا دا وخت د جنگ په غرض د عامو چوترڅنګ مضبوط او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. تیر کال پر شپړسم اگست یې سنیما شرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمارولو فیصله کړې، خو تر اوسه هغه عملي شوی نه ده. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر ضلع د تیرا راجګال د کډوالو کمیټې مشرانو پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اجازه ورکړل سي چې خپل سیمو ته ستانه سي. د دوی په وینا نه دی یوازې اجازه ورکړل سي، بلکې هلته دي د دوی د آبادکاری لپاره یا بیا بحالۍ لپاره هم کوټلې ګمنو پورته کړل سي. د دوی په وینا 15 کال وسو چې په کډوالۍ کې ژوند تیري. د مشرانو دا هم ویل چې هلته ورست نکړل سوي خلک هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بل پلو د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې لا هم د امنیت ستونزه موجوده ده. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشر ملک نصیر کوکی خیل په جمرود پرس کلب کې وی خبري غونډې په وخت ویل چې د دوی پات شو کډوالو ته د زر تر زر خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته دی د بیا بحاله کارونه پیل شي.
نو اوس چې مونږ کومه درنه شروع 15 ورځې مونږ تقریبا په باب خیبر کې تاسو لپاره پاتم دا چې مونږ ناس یو او مونږ چې کوم د تیرا متاثرینو کورونو بحالي غوړو چې مونږ خپل کورونو غریبان مشکلات
باندھے تر ہر حد پورزی او احتجاج دوام ورکڑی
کړې ده هتاه پالیسی په نتیجه کې ویران ده د تما پرېدا تر اوسه پورې دا مطالبه نه منلې ده. موږ په پروګرام کې چې کوم ده په د احتجاج کې تر هر حد پورې په پوره امن طریقه تک منزل شته.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې غړي وای چې د 25% کډوال ستانه شوی خو 70% پورې لا هم پاتې دي. په تیرا کې مشت امنیتي ځواکونو په 1300 جرګو کې ویلي چې هلته افغانستان سرا په پوله راجګال دره کې لا هم زنو ځایونو کې د امنیت ستونزه شته او چې کله دا سیمه مکمل وسلوالو پاک کړي نو بیا به ټول خلکو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. خیبر ضلع نه د کمی سملې غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د تیرا راجګال کډوالو دا غوښتنې هر فورم باندې راپور تکړي.
وزب ان شاء الله د وزیر اعلی سره یو غټه جرګه بوزم د کوګي خیل کوم و سره ریلیټډ چې څومره د دې د ریهابلیټیشن یا د دوی کومه مسالې یا دلته کوم نور متاثرین دي د کمبر خیل یا د کمر خیل یا د نور کومونو نو دا به ان شاء الله په دا مطالبه کې عام موږ شاملو.
د تیرا راجګال دره د ځنګلونو ډاکا او غریزه سیمه ده او له جمرود بازار په خووشه سل کیلومتر فاصله باندې پراته ده او د افغانستان ننګرهار ولایت تیرا میدان کورمی او اورکزو سره لګیدلې ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر،
روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې نیمایت رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او نامنی د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر 13مه په لکه مروته کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. نوموړي ذاته کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت روسه په دې اړه څه ندی ویلي. د سند صوبي کې په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سند د خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست 19 مشال ریډیو ته ویلي دي چې لومړی پیښه هلته هغه وا چې د زهرجنو شیدو څښلو له امله لږ تر لږه شپږ تنه د یوې کورنۍ مړه شوي دي. بل پلو د موټروی پولیس وایي چې تیره شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروی یو ټرافیکي پیښې لږ تر لږه 8 تنه وژلي او نور ټپي کړي دي. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وای حکومت دی نور د خپل سیمه تستانه کړي. د دوی پوینا تر 15 کالو یې زیات وخت په کډوالۍ کې وسو. د کډوال د کمیټې مشرانو د سرګندونې د اگست پر 13مه د جمهوریت په پریس کلب کې خبري غونډې ته کړې دي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمه کې لا هم د امنیت ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو پر حکومت ځخ کړی دی چې د نجونو شونځي او پونتونونه پرانیزي. حامد کرزی د اگست 13مه د افغانستان د خپلواکۍ او 15مه کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې. او د بشیر کلو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اگست 19مه 8 کسان په دار ځړول شوی. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوردونکو راځو د پاتې ریپورتونو پر لور. په داسې حال کې چې نن یعنی د اگست 19مه د بشري مرستو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د ټولنې وسلوالو ډلو او حکومتي ادارو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د نورو خلکو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي، خو چې کله د دوی حقونه تر لاندې کیږي نو څوک یې تپوس نه کوي. تفصیلي شاهین بن رای راکوي.
په داسې حال کې چې روان کال د بشري مرستو د نړیوالې ورځې موضوع د انسانیت لپاره عمل ټاکل شوی دی، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو فعالان د بریدونو دړکو او امنیتي دارو لخوا د گرفتاری سره مخ شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د بشري مرستو فعالان وایي چې په سیمه کې د امنیت خراب وضع، حکومتي بندیزونو او د ټولنې بے پرواهی دوی د خپل کار په حواله د ډیرو ستونزو سره مخ کړی دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په منګور کې د وی غیر سرکاري ادارې کارکونکو نیلم رحیم وویل چې د بشري حقوقو فعالان د نورو خلکو لپاره خو आवाज او چتوي، خو چې کله دوی خپل د کمیستونز سره مخ شي نو څوک تپوس پوښتنه نه کوي. نو موړه زیاتوي
ډیری دسی ادارې د چې په هیومن رائټس باندې وکړ کې خو هغه به خپل زنانه شیرین لګا په ماهم ماهم پوری هغه په فیلډ کې خلک لګیای خداغوی د پروټیکشن د پاره به دې څه نه یو. پینځه شپږ کال مخکې داسې و چې لکه بده سواد کې چې مې دینو په زنانو په حقوقو به کار کوو، خاص طور پر ډومېسټک وایلنس چې کوم کیسز برات لاله نو پاږي کې به لکه ضرور مونږ ته داسې ترس ملاوي دل خلکو به چې دا خو فیملی میټرز دی په دې کې تاسو ولې انټرفیر کوي او دې سي څومره خلک په زنانو په حقوقو باندې کار کوي نو لکه هغه ته کمیونټي د ساين نو ترس ملاوي کیو.
د بشری حقوقو د سار ادارې وایي چې تیر کال د بشر دوستانه کارکونکو لپاره تر ټولو ډیر خنړې کالو او روان کال هم په نړۍ کې د روانو جګړو او بې قرارۍ له کبله فعالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. ادارې زیاتوي چې په جګړه کې د عادي وګړو او مرستندوی ادارو د کارمندانو تحفظ یو مهمه موضوع ده او باید پاملرنه ورته وشي. په دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان وایي چې حکومتي بندیزونو، نویو امنیتي قوانینو او د غیر ریاستي ډلو دړکو د بشري حقوقو د فعالانو کار لا ستونزمن کړی دی.
یو طرف ته سټیټ دی، بل طرف ته چې دی غیر ریاستي عناصر دي، نو دا ډېر زیات ګران شي او خپل ژوند پر ریسک باندې لګیا دي خلک. تاسو بدمرغۍ سره هغوی ته هم تحفظ نه ملاویږي او د هغې له وجې نه ډېر ګران شي، بلکې کله کله هغوی په دې شیان باندې مجبور شي چې هغوی خپل هغه هیومینیټیرین لا یا هیومینیټیرین کم پروټوکول شي هغه مجبور وایلیټ کړي. حالات انتہائی خطرناک دی اور دے پار اسٹیٹ دا ریٹ آف دا اتھارٹی نا اور یو کمپریہنسیو پالیسی دے نظر بل سلار نہ جڑی جی.
بلخوا حکومت وایي چې د بشري حقوقو د فعالانو تحفظ تجمن دی او په دغه اړه یو شمیر قوانین هم جوړ کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د ډایریکټریټ مشر غلام علي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو په شانې په نویو شامل شو ضلعو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ د چارواکو د ګمارلو کار پیل کړی دی او په دغه اړه پولیس کې د بیداری لپاره هم هلې ځلې روانې دي.
جب گورنمنٹ کے اپنا ادارہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے
کله چې بعد بشری حقوقو پاړه د حکومت خپل اداري موجوده وی نو ولس به هم ډاډه وي. ترکمه چې د قانون سازه خبره ده نو په صوبه کې د بشری حقوقو پاړه تر ټولو ډیر قوانین شتون لري. دا وخت په خیبر پختونخوا کې په بشری حقوقو ډیر لس سرکاري ادارې کار کوي. زمون ستونزه د تربیت ته، ځکه چې زمون کم خلک د بشری حقوقو لپاره کار کوي پورا تربیت نه لري. کچری تربیت شوی خلک روان دي شي نو نتیجه به هم بدل شي.
اگے آئیں گے اور ہیومن رائٹس کو لیڈ کریں گے تو ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوگا.
د یادونه وردا چې د لومړي ځل لپاره د بشری مرستو نړیواله ورځ په کال 2009 کې ولمانځل شو او لدغه ورستو هر کال د اگست په 19 نیټه د حقونو فعالانو ته د درناوي او داغي د هڅو پاړه د پوهاوی ډیرولو لپاره دا ورځ منځل کیږي. دا ورځ په کال 2003 کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر د بمی بریت په یاد کې منځل کیږي چې د بشر دوستانه مرستو 22 فعالان پکې وجل شوی وو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال رډیو ته غوږیست. پولیس وایي چې د بلوچستان په چاغي کې د وجل سوي هغو 50 کسان مړی د نور بلچون لپاره کوټ ته وړل سوي چې د تیر جمعې په ورځ د ایران پولیس ته چیر ما په دالبندین شار کې د بجلی پستونو راځړول سوي. د پولیس چارواکو په وینا د وجل سوي کسانو شناخت سوي چې ټول د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکو او د محل په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیم کې اوسیدل. پولیس وایي تر اوسه د مړو سویو کسانو خپلوان نه دي موندل سوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د نوموړي په خبره چې د وزل سوو کسانو شناخت روز خان رحمت الله سمیولا اغاولي او سردار ولی په نامه سوی دی. څوک چې د افغانستان د هلمند د لشکرګاه اوسیدونکي دي او په دې ورستوي کې د ګردی ځنګل په افغان کډوالو کیمپ کې استوګن وو. ظاهر ده د کوټ څخه مخته به افغان چارواکو ته سپارو. په سپرده یو ویډیو خبره سوې ده او نور څه خاص نشته او هغه د مراد نوتیزی والا ده. د مراد نوتیزی قتل دلته د فروری په میاشت کې سوی وو. دا د هغو بیان دی څوک چې د جیش العدل په قبضه کې وو او جیش العدل د دوی ویډیو جاری کړې وه. ښاغلی لیړی زیاته کړه چې د میډیکل یا طبي پلټونو په خاطر یاد مړی په یخچال کې د ایښودلو لپاره د دلبنین څخه وکوټ ته انتقال کړی دی او بیا به دا مړي و افغانستان ته ولېږدوي. کله چې مو د چاغې د پولیسو د مشر څخه وپوښتل چې د دې پیښې تر شا د چا لاس دی، نو هغه په جواب کې راته وویل چې دوی پلټنې پیل کړي دي، خو تر اوسه دا نسي ویلی چې د دې پیښې تر شا څوک کېدلی شي. البته په دالبندین کې یو بل چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې ده، په کوم کې چې یاد وزل سو پنځه واړه کسانو اعتراف کړی دی چې دوی د فروری په میاشت کې په دالبندین کې د جیش العدل یو کمانډر مراد نوتیزی په خپل کور کې وژلی و. د دې چارواکي په خبره چې کومه ویډیو خپره شوې ده، نو هغه وخت یاد پنځه واړه کسان د یوې وسلوالې ډلې په قید کې ښکاره کیږي. دا د ونې وړ ده چې جیش العدل یو سنی بلوڅ وسلوال مذهبي تنظیم دی، د چا په اړه چې د ایراني حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي چې یاد ډله د پاکستان د بلوچستان و پولی ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ایراني حکومت او عسکرو په ضد عملیات کوي. خو د یادې ډلې لخوا تر دمګړي پورې په دې ترڅ کې څه نه دي ویل شوي، او نه هم د حکومت لخوا څوک په دې پیښه کې تورن ګرځول شوی دی. یادوي چې د روان کال د جنوري په 18 نیټه د ایران له لوري د پاکستان په سرحدي برخو کې د توغندۍ برید شوی و. پر دې پیښه باندې د پاکستان لخوا نه یوازې سخته خواشینی ښکاره شوې وه، بلکې د جنوري په 18 نیټه د پاکستاني جنگي جازو لخوا د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچي وسلوالې ډلې پر پټ ځایو د جوابي برید ادا شوی و.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون د خبر پښتونخوا د سوات په مټه تحصیل کې په بيدره څلور لار کې د پولیسو سره د یووالي د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره سوي چې پکې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ګډ شمیر کارکونکو ګډون کړی وو. مظاهرینو غوښتنه کوله چې په ملکنډ ډویژن کې د امنیت ټولې چارې پولیسو ته وسپارل شي. تفصیل یې نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مټه بي درک کې د سمبټ پیس چوکې مخې ته په سلګونو راجمع شوي د ولسي پاسون په ځای اوسېدونکي په سوات کې د نامنۍ په ضد جلسه کې دغه ناري هم لګوي چې دې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس ته واک ورکړی شي. امن مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، د تجارتي اتحادیو مشرانو ویناګانې وکړې. مظاهرې ته ویناوال، ځایي سیاستوال او دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی امیدوار اظهار الله مشال لري ته وایي چې ولس د وسلوالو او پوځي اپریشن ځکه خلاف چې دا ټول تاوان د عوام خلکو کیږي.
عوام دا وایي چې پولیس باندې دماکه کیږي یا پولیس مشته کیږي نه. 2009 په شانتي بداس وړاندې نه او د سیمه نه د دې لپاره ومنګ را وځو او عوام په دې مجبور دی چې هغه نن پر امن مزاحمت کې خو عوام دې ته جوړ لري که حالات دې سيزي نه هغه به د پولیس سره په هر حالت باندې په هر یو میدان باندې او په هر ټیم باندې د پولیس سره بودري کیږي چې پولیس لري کلټو لازمی خبردار شي بیا به په عوام هم جوړ کیږي.
وزاره کې شریک د مټي ځای اوسیدونکو سمر خان وای چې کال 2001 او اته کې نه امنۍ پوځي اپریشن نه ځای خلق دی او لوی تاوان رسته په دې رسیدري چې دلته نامنۍ جوړولو والو ټولو ګوندونو مخالفت وکړي.
خلک ټوټل پوښه د خلق زینونو کار شروع کړل دی چې یو سره د هغه غرنا یو پای ټارګټ کوي نو آیا دا څوک کېدای شي؟ وزاره کم چې نامعلوم پرته هغه خلکو تاسو معلوم شي دي ها نامعلوم معلوم پکې نشته ټول خلکو ته پتر چې دا څوک کوي. نو موږ د نن چې ولسی پاسون کمره غونډ شوی دی دا په دې کې تمام پولیټیکل پارټي دي او د ولسی پاسون یو پلیټفارم پرام شوی دی او د دې بنیاد دا چې موږ دلته نور دهشتګردي نه غواړو امن غواړو.
مظاهره کې شریک د ولسی پاسون سوات مشر افتاب خان وروسته مشال ډېر ته وویل چې دا تحریک دوی کال 2020 کې شروع کړه وو.
د جنگ اپریشن په نوم باندې هغه کار کیږي او دلته زمونږ وسایل لوټل کیږي نو ولس کې بیداری راغلی ده او دا پاسونونه او دا مزاحمت چې کیږي دا د ولس بیداری ده، شعور ده او موبلایزیشن روان ده. ست موږ ځکه دا وایو چې ریاست دا هغه ذمہوار دی. هر څو
امن مظاهره ته دغه سیمه قانوني سملې غړي ډاکټر امجد علي وویل چې دوی به چیرې هم دې سیمه کې پوځي اپریشن پرې نه دي.
د ملټری اپریشن په اپیکس کمیټه کې خبره وشوه د ټولو ناول
سره د پنجاب د امریکایانو ورته مونږ په اسمبلی کې احتجاج کړو چې ملټری اپریشن په یو صورت باندې مونږ
په سواد کې 13 ونه کې دغه د امن لپاره دریمه مظاهره ده. دا په داسې حال کې چې د جون په 28 نیټه وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلول چې د خیبر پښتونخوا په بعضو لوکې چې سواد پکې هم شامل دي د وسلوالو په ضد به عزم استحکام پاکستان هدفي پوځي عملیات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې ل 3 جولای میاشتې پیل سو بارانونو تر اوسه پورې په ټول ملک کې په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. د دې په وینا تر دې ترڅنګ زیات مالی تاوانونه هم رسولي دي. د حکومت له پالیسي سره سم د مړو سو کسانو کورنیو ته به 15,00,000 روپۍ، سخت ژوبل ته به 2,00,000 او معمولي ژوبل لپاره به 50,000 روپی ورکول کیږي. تفصیلی د شبیر جام پر رپورٹ کې
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ اپتونو د نظم ادارې رپورٹ تر مخه د 2 جولای نه تر دې دمه صبح کې شوی بارانونو کې 15 کسان مړه شوي دي او 112 ژوبل شوي دي. په مو کسانو کې د ټولو زیات 13 ماشومان، 12 زنانا او 23 نارینه شامل دي. د غډول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیره تر ټولو زیاته 8,00,000 ده، زنانا پکې 22 او نارینه 23 دي. دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کم مرستې کړي. نو دا پی ڈی ایم اے ویان انور شہزاد مشال لیڈو ته وای چې مړو شو او ژوبلو لپاره د حکومت د پالیسۍ مطابق مالی امداد ورکوي، چې د مړي لپاره 15,00,000 روپۍ، د سخت ژوبل لپاره 2,00,000 او د لږ ژوبل لپاره 50,000 روپۍ دي. دغه ټول کم کسان چې ژوند دي او اغزمن شوي دي، هغوی ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروري سامان ورسول شوی دي او محفوظ ځایونو ته هم منتقل کړی شوی دي.
چې کوم متاثره اضلاع دي، هغوی مالی مرستې لپاره د خیبر پښتونخوا 14,00,000,000 روپۍ چې کوم دي هم جاری شوي دي. هغه علاقې چې کوم ډېر زیات متاثر شوي دي، هغوی لا امدادي سامان هم رسول شوی دي، چې پکې چټایانی، ټینټونه، کمبل، کچن سیټ او د ژوند د روتی رولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی. دا حادثات د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو په شانګله کې، چارسده کې، ټانګ، وزیرستان، مالاکنډ، دی لوور شمالي او جنوبي وزیرستان، مانسیرا، چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي.
نوموړي زیاته کړه چې ټولې صوبه کې د ځاني زیانونو سربېره مالی زیانونه هم اوریدل دي، چې پکې 950 سیوا کورنه زیانمن شوي دي، پکې څه باندې 200 په مکمله توګه او 950 سیوا په جزوی توګه اړنګ شوی دي. دغه ډول د خلکو د مالونو سارون علاوه سړکونه، پولونه هم وړلې دي. د موسمیت محکمې خیبر پښتونخوا کې چارواکي محمد فهیم ترمخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوی دی او ډېر زیانونه کړی دي.
نو د مونسون بارانونه کم چې بالایي علاقې دي، خصوصا چترال وغیرہ، پاغې کې ډیر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی ده، سیلابي صورت حال هم راغلی دی، کم چې خوړونه او الګړې پاغې کې اوبه راغلي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ڈی ایم په خپل رپورٹ کې ویلي چې باید سیلانیان اغریزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر شلمې جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورتحال دراتو امکان څرګند شوی. نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر 10 اگست بیړنی حالات یا ایمرجنسی اعلان شوی ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده. صوبایي حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د بلوچستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي وو. خو د صوبې د ځینو سیمو اغیزمنو کسانو مشال رډي ته ویلي چې حکومت یې بیخي پوښتنه نه ده کړې. تفصیلي ایوب ترین راکوي.
د حکومت لخوا د ټولو ضلعو و چارواکو ته امر سوی دی چې هغه دې د څناوړي وزې د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په چمن توبه څکزی کې له عبدالله پشین هرنایی تر څنګ په کلات خوزدار اواران مستونګ بولان او نوشکې کې باران سوی او په مندو کې اوبه راغلي دي. د دې په نتیجه کې په بولان نوشکې او اواران کې د ضلعي چارواکو لخوا د څه وخت لپاره لوی سړکان د موټرانو په مخ بند کړل سوی دي. په صوبه کې د ناوړي وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د رپورټ له مخې په سرحدي ضلع چمن کې د شمسي انرژي د چښې د رالوېدو له امله یوه 15 کلنه ماشومه زخمي سوې چې وروسته یې په ځایي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه ډول درې نور کسان زخمیان سوي دي. بلې غاړې ته تېره اونۍ د بلوچستان په زیارت کې طوفاني بارانو ډېر زیان اړولی او د اغېزمنو خلکو په خبره چې د حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي.
اجمل نمر د ضلع زیارت د زرندې اوسېدونکی یم. د اوله ورځ چې کوم بارانونه وشول سیلابونه راغله، زموږ په علاقه باندې زموږ باغونه زموږ ذمهداري زموږ دوکانداري زموږ په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وکړل. انسانان ډېر پریشانه شول. د حکومت لخوا ریلیفونه نه راغلی، نه پی ډی ایم او داسې کلک قیمت کړی دی. زموږ په وطن باندې سروې وشي، اقدار خلته اک میلاو شي او زموږ په پریشانه کې کمی راشي.
په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نسل رازیر و مشالډو ته وویل په کار دی چې حکومت په عاجله توګه د زیارت اغېزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هلته د خلکو دا غوښتنه وه چې تاوانونه سوي. مثال د یو سړي 400 درختي وي، هغه مکمل ختمې شوې. یو درخت کم از کم 50,000 روپۍ قیمت درلود، یعنی په هغه کې سیب تیار وو. دې زمیندار کم از کم 45,000-50,000 روپۍ د یو زمیندار تاوان سوی وو. یوازې په زیارت ضلع کې د 40,000 روپۍ تاوان سوی دی. نو خلک دا غوښتنه کوله چې زمینداران ته دا تاوان د دوی ادایګي وسی. ورسره چې کوم پروټیکشن وال دی یا حفاظتي بندات دی، دا په کار دی چې د کنکریټ جوړ شي.
د بارانو څخه د سوي ځانو په اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د حکومتي غړي او پارلماني سکتر ولی نورزی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې حکومت د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی.
په دې کې ګورمنټ بلوچستان چې دی په هغه کې کمیټي جوړه کړې ده. ان شاء الله کمیټي چې څو اپروټ کوي، ان شاء الله هغه ته به د مکان لپاره پیسې ملاوي. جو 4,00,000-4,50,000 روپۍ هغه د کور لپاره ورکوي او دغه رقم د هر سړي کمړ دی دغه لپاره جلا پند ورکوي او کچیر کور نه یادل دغه لپاره جلا ورکوي. ګوره دا د الله د طرفه دی. و سبب ته دا سوال کوي چې خلک ولې مري. نو خلک خو الله پاک چې شپه پرکله بس مري به خامخا به مري. د دې لپاره بالکل مرسته کوي یار، هر ټیم یې کوي. زموږ په ډیمی چې دغه دین رات لګیا دغه په دا باندې کار کوي.
دلته د ناوړي وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د شمیرې له مخې چې د جولای د لومړنۍ نیټ څخه بیا تر اوسه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بارانو له امله 15 کسان مړه او 9 نور زخمیان سوي دي. په مړو کې 6 ماشومان او 9 نارینه شامل دي.
دا مشال رادیو ده.
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرک کسانو په اړه د کره معلوماتو غونډولو هڅې کوي. د خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولستا په وینا کې کړی ده. نوموړي زیاته کړی چې د اکتوبر پر 12 به د پښتنو قومي جرګې ته چې غورځنګ ورته د قومي عدالت نوم هم ورکړی دی، د لادرک کسانو او نور مسلو په اړه رښتونی او کره معلومات وړاندې کوي. تفصیلیه ګل ایاس وړاندې کوي.
د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 12 به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 12 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپېخو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا بد دی ولس هر وګړی ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایګ دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ بیا په ټول نړۍ کې و ټول انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړی ته ته دا مخ ته کې خود لې شي چې دا وګړه داسې دی.
نوموړي په خپل پلویانو غږ وکړ چې په تیرو شلو کالو کې پښتنو ته ورپېخو حقيقي استوندو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي.
همدغه معلومات په دنیا کې د دې دغه وطن سره همدردی پیدا کول یا د دې وطن په حق باندې یو پوهه خوروي دا دومره مهم کار دی چې د دې بغیر یعنی تګ هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلق چې څه خبر دی لګ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي یا په دنیا کې عام انسان
مشر منظور پشتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اگست په 15 لیدلی وو. پی ٹی ایم ویلی دی چې پشتین د نامنې او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دی. منظور پشتین په جولای کې ویلی ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پشین دا خبرې په داسال کې کړي چې د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنې او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کول لپاره لارین نشوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په خبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړي دي. بلخو د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کلچو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلق ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
مشال ریډیو ته غوښتل د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلي ضلعو د لوبغاړو لپاره د درې ورځنی د لوبو د میلې تابع کړې و چې د اګست پر 13 پای ته ورسېده. د لوبو په میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبي شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابع کولو هدف یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکولو. تفصیلي د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبي شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابع کولو مقصد یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې دي د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لګ نور ګیمونه مونږ ته راوړي. دغه شانتی له مونږ به پریکټس کو، مونږ د ځوانان به نورم راپاسیږي، دا گیم به کیږي، مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور گیمونه هم افر کی، صرف دا یو گیم نه چې مونږ ته نور گیمونه هم لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلي ضلعو او ډیویژنو 455 لوبغاړو برخه اخستی وه. د لوبو پای کې غوړ لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکو زاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ځوانانو ته په خپل سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي، باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ تل کې ډیر په مشکل سره پریکټس کو، مونږ آوټ اف کورټ پریکټس کو، مونږ کورټ نشته، تر اوسه پر مونږ کورټ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی تل کې ځکه چې پریکټس کولو ما خپل سیستر دی خو راوستله دا تصویر خو علي دلته کې دا څه کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه څه پوښتا اځ بیا څنګه راولم په کوم خوای راولم په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانو پر ایونت نشته، س کوټه ورته نشته، س نور څه څه نشته، س سایل ورته نشته، نو به مونږ په کوم راولو. بالکل خو هغه ته ګیمونو ته لګ سپورټ ورکی، لګ هلته ګراوندونه آباد کی، لګ د نور ایجوکیشن دا لګ خیال ساتي. نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو چې هغه مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ او غټلا. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبې او صرف قبایلي نارینا لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کې کیټ بوټس انسټرومنت د دې چې څه شي دي هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل کوم منډلی سټیپ چې کوم هم ورکړی شوی دی دوی ته خو بیا د اخیری سټیج چې کوم مخبلو کې مقابله وي د دې پر فند نو د فند کمی د وجه دي دا گیمونه مختص کړ درې گیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن زنانه قبایلی ازلا کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلی کورنه روزانه او ایونت چینو هغه یو سورز د لپاره مخصوصي نو هغه بیا راځي لکه میجر گیم قبایلی ازلا کې کیږي نو هغه کې پانچي د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کس کیمونو کې کی د میجر گیم کراغه نو یې کې زنانه وی خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استولل.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونو د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې پکې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.